द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو رضونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شروع ورځ د کال 2013 جنوري د میاشتې 18 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اته نیمې افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکایي صدر مرستیالې پاکستان باندې یو وار بیا د حقانی شبکې پر ضد د ګام پورته کولو غږ کړی او د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د نوې سره د اړیکو پیلولو یې هم ویلي دي افغان طالبانو د خپل قطري دفتر نه اسلام آباد ته مرکشیان استولي چې افغانستان کې د جګړې او سیمه کې د امنیت پر سر خبرې د ځای چارواکو سره وکړي او د قزاقستان صدر نور سلطان نظرویوف دی وخت د واشنگټن په سفر دی او امریکا ته یې په سیمه کې په یو شمېر ستونزو کې د مرستو او اقتصادي همکارۍ د سیوا کولو لپاره وړاندیز کړی دی راځو د خبرونو تفصیل ته د امریکایي صدر مرستیالې پاکستان باندې یو وار بیا د حقانی شبکې پر ضد د ګام پورته کولو غږ کړی دی او د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د نوې سره د اړیکو پیلولو یې هم ویلي دي د امریکا خارجه وزارت سویلي او مرکزی آسیا لپاره مرستیالې ایلس ویلز په جاری شوې بهینه کې ویلي واشنگټن د پاکستان په هغه خبرو نه دی قانع شوی چې وایي په خاوره یې د حقانی شبکې په ګډون بله کومه ترخهګر ډله په منظم شکل وجود نه لري میرمن ایلس ویلز پرون پاکستان ته خپل دورځنی سفر سرته رسولی دا د یو اعلی امریکایي چارواکي پاکستان ته د صدر ډونالډ ټرمپ د بیان وروستو لومړی سفر دی امریکایي حکومت پاکستان ته هر ډول دفاعي مرستې ځنډولي او وایي تر څو چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ګامونه نه وي اخیستي دا مرستې به تړلې وي په جاري شوې بیانیه کې ویل شوي چې امریکا پاکستان سره د نوي سره اړیکې د ګډ مفاداتو په اساس جوړول غواړي افغان طالبانو د خپل قطري دفتر نه اسلام آباد ته یو وپد استولې چې افغانستان کې د جګړې او سیمه کې د امنیت پر سر خبرې د ځایي چارواکو سره وکړي دغه درې کسیزه وپد کې شهاب الدین دلاور هم دی څوک چې د قطري دفتر غړی دی او د دې وپد مشري هم کوي دا خبره د پاکستان ځایي میډیا کړې ده د پاکستان چارواکو له تر دې وخته په دې لاڅه نه دی ویلي سفارتي ذرایو اسلام آباد کې وایس اف امریکا ته منلي چې د طالبانو وپد اسلام آباد ته رسیدلې خو په کوم غرض سفر کوي په دغه یڅ نه دی ویلي د طالبانو وایان زبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې ورته دې وخت معلومات نشته او ګوري چې معلومات واخلي نو به یې ادارې ته وایي د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف دی وخت د واشنگټن په سفر دی او امریکا ته یې په سیمه کې په یو شمېر ستونزو کې د مرستو او اقتصادي همکارۍ د سیوا کولو وړاندیز کړی دی د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ سره یې په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کړي او صدر ټرمپ ته یې وړاندیز کړی چې مهم استراتیژیک ملک په حیث د روس افغانستان او د جوهري وسلې په تکل کې ایران او شمالي کوریا شان مسلو باندې ملګرتیا ته تیار دی نور سلطان نظربایوف وویل چې ملک یې په نړۍ کې څلورم لمبر باندې تر ټولو زیاته اټومي وسله لرله خو په خپله خوښه یې دغه وسله ختمه کړه د امریکایي صدر ټرمپ سره ګډ خبري کانفرنس په وخت زیاته کړه چې قزاقستان اخلاقي جرأت لري چې د هغه ملکونو سره خبرې وکړي کوم چې جوهري وسلې ترلاسه کولو کوشش کوي صدر ټرمپ وویل چې قزاقستان کوریايي جزیره د وسلو نه جوهری وسلو نه د پاکولو لپاره یو تکړه ملګری دی او دا چې دوی نړۍ د جوهری وسلې نه د پاکولو کلکجمن لري خپل دې سفر کې د قزاقستان صدر امریکا سره د 1.5 ارب ډالرو لوزنامي هم لاسلیک کړی دی میانمار او بنگلاديش د میانمار نه بنگلاديش ته اوړیدونکو کډوالو د واپس تګ لپاره لوزنامه لاسلیک کړی ده دا کډوال په میانمار کې د پوځیانو لخوا د تشدد لوجې بنگلاديش ته پکړه مجبور شوی وو د بنگلاديش د حکومت لخوا بیانیه جاری شوې چې وایي راتلونکي هفته به د واپسی عمل شروع کیږي او دا عمل براتلونکو دوو کالو پورې دوام لري بیانیه وایي چې لومړی به هغه کډوال ستنیږي کوم چې روغې کورنۍ لري او یا یتیمانان دي بنگلاديش ته ویل شوی چې ستنېدو ته تیار کډوالو لپاره به 15 د کډوالو کمپونه جوړوي خو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې دا لوزنامه نه کافي بللې او وایي چې د کډوالو نه پکې تپوس نه دی شوی چې آیا هغوی ته به د هلته د واپسی وروستو کم تحفظ وي او کنه دوی وایي چې د دغه کوم چا هم د تحفظ ضمانت نه دی اخستې د ترکیه صدر رجب طیب اردغان یو وار بیا خپل اجمنه تکرار کړي چې شام کې د امریکا ملاتړي کورد وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات کوي په اني حال کې د ترکیه په اوس په سرحدي پوله د شام سره پر ځای کړه شوې ده. ترکیه په شام کې د واي پی جی کورد وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو دړکې ورکړي، کوم وسلواله ډله چې د داعش ترخګرو پر ضد د امریکا په مرسته شام کې جنگيږي. ترکی په خاورا پی کے کے او وسلوالو پر ضد د ډېر مودې راهیسې جګړه کې ده، کوم ډله چې د ترکیې نه د خپلواکۍ لپاره د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو راهیسې هلې ځلې کوي. ترکیه وایي چې د شامي کوردانو د ترکیې د دغه ډلې سره اړیکې دي. صدر اردغان خپل عسکرو ته د عملیاتو کولو لپاره د بیدار اوسېدو غږ کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو درې ساعته خبرونه تنیخ په نغه واشنگټن ډی سی نه غواګی د درې ساعته خبرونه په وروستۍ نیم ساعته خبري خبرونه کې لومړی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د امریکای صدر مرستیالي پاکستان باندې یو وار بیا د حقانی شبکې پر ضد د ګام پورته کولو غږ کړی او د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د نوې سرې د اړیکو پیلولو یې هم ویلي دي. د امریکا خارجه وزارت سویلی او مرکزی آسیا لپاره مرستیالي ایلس فیلز په جاری شوې بیانیه کې ویلي دي چې واشنگټن د پاکستان په هغه خبرو نه دی قانع شوی چې وایي په خاوره یې د حقانی شبکې په ګډون بل کومه ترخګر ډله وجود نه لري. بلخو افغان طالبانو د خپل قطر دفتر نه اسلام آباد ته وپد استولې چې افغانستان کې د جګړې او سیمه کې د امنیت پر سر د ځایي چارواکو سره خبرې ترې وکړي. په دغه حق له پوره تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیزه پلاوی د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلې او پاکستانی مطبوعات وایي د طالبانو د پلاوی مشر صلاح الدین دلاور کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو مهم غړی دی. پاکستانی مامورینو په دې اړه په رسمي ډول لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې سفارتي سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي سرخار ته د طالبانو د راتګ په اړه اوریدلی دي، خو دا نه دی ویلي چې د طالبانو دغه پلاوی په څه غرض اسلام آباد ته ورغلی. د وایس اف امریکا په پوښتنه چې آیا واقعی هم د طالبانو استازی اسلام آباد ته اتللی او په څه مقصد، نو د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد وویل او بګورم که څه معلومات مې ترلاسه کړل نو درسره به شریک کړم. اسلام آباد ته د طالب استازو د تک خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په ترکی کې د افغان حکومت او د طالبانو د خبرو په اړه خبرونه په گردش کې دي، خو په رسمي ډول تصدیق یې نه افغان حکومت او نه طالبانو کړی. بلخوا هم تیر ورځ د خارجه وزارت مرستیالي سیکرټری ایلس ویلز په مشرۍ کې یو امریکایي وفد د پاکستانی مامورینو سره خپل رسمي خبرې اترې سرته رسولي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې مرمن ویلز د پاکستانی چارواکو سره د ملاقات په وخت په دې خبره زور ورکړو چې د صدر ډانلډ ټرمپ د سویلي ایشیا لپاره تګلاره یو موقع ده چې د یو پرامنه او باثباته افغانستان جوړولو لپاره په ګډه کار وکړي. په بیان کې ویل شوی چې میرمن ویلز په پاکستان زور راوړي چې په خپل خورا د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو جاری موجودیت ته ځواب وایي. اخوا د پاکستان خارجه وزارت لخوا یو بل جاری کړی شوی بیان کې د سفیر ویلز لخوا ویل شوی چې د افغانستان لپاره امریکایي تګلارې کامیابی لپاره د پاکستان مرستې ډېرې مهمې دي. افغان او امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې طالبان او د هغوی ملګري حقانی شبکې د پاکستان په خورا زال لري. اسلام آباد د غتورن ردوي او بار بار وایي چې کما یاغي ډله یا شبکې په پاکستان کې زال نه لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان شخړې سیاسي حل لټولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې د مرستې لپاره ژمن دي. په وروستو کې د وایس اف امریکا سره د یوې مرکې په وخت د واشنگټن لپاره پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودري ویلي وو چې په طالبانو د دوی اثر د کلونو راهیسې ختم شوی ځکه چې زیاتره وسلوال افغانستان ته وړېدلي او دغه وجه ده چې په هغوی زموږ په حقیقت کې نیغ په نیغه اثر نشته دی. په اني حال کې د افغانستان د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی تیر ورځ د افغانستان په سرخار کابل کې د سولې په اړه یوې غونډې ته وویل چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي رابطې دوام لري. ارګ د افغان صدر اشرف غنی د دفتر د ترکی د غونډې په اړه یوازې دا ویلي چې افغان حکومت په رسمي ډول د خبرو اترو کې برخه نه دا غسته. خلیلی د ترکی د خبرو نوم نه دی غسته، خو ویل چې حکومت غواړي چې د خبرو اترو لپاره لپاره زمينه برابر شي. په ترکی کې د طالبانو سره خبرو کوونکو کې د افغان صدر اشرف غني مشاور همایون جریر د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي دوی د طالب استادو سره غیر رسمي خبرې کړي او په دغه اړون خاغلی صدر خبر کړی شوی دی. خاغلی جریر وویل د طالب استادو وفد د ملا صاحب حبت الله او ملا یعقوب او حقانی صاحب او نورو مهمو مشرانو څخه یې اجازه اغستې. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا یو بل غړي محمد اکرم خپلواک وویل پاکستان د افغانستان د سولې په لاره کې خنډ دی. د سولې د بهیر په وړاندې د ځنډونو په قطار کې د ځینو هیوادونو لاسوخنه ده چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او په دې برخه کې د پاکستان ښکاره لاسوخنه ښکاري. خو پاکستان وایي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې د افغانستان د سولې کوششونو ملاتړ کوي. په قطر کې د طالبانو دفتر تیر ورځ یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د خارجي ځواکونو د موجودګۍ په وجه د افغان حکومت سره مذاکرات نشي کېدی. په بیان کې د دې خبرې تردید شوی دی چې د افغان حکومت سره خبرو دپاره طالب استازي ترکیه ته تللی وو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکې او د پاکستان ترمنځ د جنگ کې تل افغانستان ډس خوړلی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو تاریخ دومره اوږد شوی دی چې اوس یې صحیح وخت نیټه هم چاته یاد نه ده. خو دا یو حقیقت دی چې امریکا او پاکستان چې کله هم خپلو کې لاس تر ګریوانه شوی دي نو د سر و مال زخ ډیر زیان تاوان پکې د افغانستان شوی دی. عام طور سره د ماهرانو خیال دی چې د افغانستان دننه ویجاړې په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښو نه پس جوړ شوی دی. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان تباهي سلویخت کال وړاندې په کال 1971 کې د هغه ورځې نه شروع ده کله چې د امریکې یو صدر د پاکستان جرنیلان د ګوتو اونیول افغانستان ته دننه کړ، سعودي عرب ورسره ملګری کو او د ډالرو ډک ډک سوټکیسونه پاکستان ته رامات شول چې غرض یې داو چې افغانستان کې د راننوتی شوروی روس جامنی ماتی کی او کمیونیزم لا ماتی ورکی. په ظاهره خود د درې واړو ملکونو ناره داوه چې دوی افغانستان د روس د قبضې نه آزادول غواړي. خو حال دا دی چې د افغانستان دوه کلونه په جنگ کې پیدا او رالوی شول او دا جنگ نن هم لا جاری دی. خو دومره موده د افغانستان په جنگ کې د خپلو وسلو او د نغدو د ورکړې وروستو د امریکې موجوده صدر اوس وایي چې امریکې پاکستان له د ملګرتیا په تمه د اربونو ډالرو په ورکولو غټه بیوقوفي کړې ده، ځکه چې پاکستان ورسره په دې ټوله موده کې سختې دوکې او ټګۍ ټورۍ کړې دي. په دې سبب د صدر ټرمپ حکومت افغانستان کې امریکې سره په لاس امداد نه کولو په پاکستان هر قسمه امداد بند کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستانی قوم په دې قائل کړی دی چې یو مستقل جنگ څه ډیر بد سیز نه دی. دا اوس بیله خبره ده چې د ماهرانو په خیال پاکستان نه دویم افغانستان جوړېدو والا دی. پاکستان په دې جنگ کې د سر و مال لوی قیمت ادا کړی دی. تحریک طالبان پاکستان نه یوازې سکولونه، جماعتونه او گرجی الزولې دي، ولې نامتو سیاستدانان یې قتل کړي دي او د آرمی پبلک سکول د ماشومانو غوندې ناترسه قتلانې په دې جنگ کې یوه شریکه قرباني بللې ده. په دې لړ کې د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې دوی یو داسې ذهنیت پیدا کړی دی چې دا هر څه یو عامه خبره او معمولي قتلان تصور کوي. بلخوا امریکا وایي چې پاکستان دورنګۍ نه کار اخلي، خو امریکایان باید چې دې ته هم وګوري چې پاکستان خپلو خلکو سره کومه لوبه راخیستې ده. د پاکستان اولسی او فوزی مشران دواړه خپل خلکو ته د ترهګرای په جنگ کې خپل جانی قربانای بیانې او د مال جیدات تاوان ورته په ګوته کوي او په اخر کې ورته دا خبره وکي چې د پاکستان د سر او مال د دې زیان تاوان ذمہوار طالبان نه بلکې امریکا ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج په کومه ورځ طالبان ځان ته راغاړي وستل او په هغه ورځ په طالبانو د بمبارۍ د پاره امریکای ل خپل فوجي هوایي اډې ورکی. خدای هم امریکای ته ویل چې ټول کار په خاموشۍ سره کوي، ځکه چې مونږ خپل خلکو ته د طالبانو ډیر صفت کړي دي او کومه په طالبانو کې د خو او د بدو طالبانو خبره کوو نو په دې مونږ ملامت نه کوي. محمد حنیف په نیویارک کې چاپ شوی خپل مضمون په دې الفاظو ختم کړي دي چې د پاکستان فوز یقین دی چې امریکا د پاکستان د لاس امداد نه بغیر افغانستان کې جنگ نشي ګټلې. د پاکستان فوز نن هم په دې زړه فارموله عمل پیرا دی چې افغانستان کې و د خپل بډی سو په زور هر څه په خپل قابو کې ساتي. بل طرف ته امریکا هم د پاکستان په شان افغان جنگ سره وسخه بلده شوې ده. امریکای د یو عالمی طاقت په حیثیت دا جنگ د خپل بقا جنگ ګرځولې دی.
د ټولو غږ دیو رادیو، د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدلی شئ.
مردونکو د ډیو رادیو خبرونه ته نه خپلې غل واشنگټن ډی سی نه غوږی. د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف دی وخت واشنگټن په سفر دی او امریکا ته یې په سیمه کې په یو شمیر ستونزو کې د مرستو او اقتصادي همکارۍ د سیوا کولو وړاندیز کړی دی. په دې حق نور تفصیل تاسو د واسف امریکا راپور کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د نهې په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره په ملاقات کې ښاغلي نور سلطان نظربایوف وړاندیز کړی د روس سره په پوله پروت دغه هیواد د افغانستان نه تر روسه او بیا د ایران او شمالي کوریا نیوکلیایي اهدافو مخه نیولو په لړ کې د امریکا یو مهم ملګری کېدی شي. د صدر ټرمپ سره د ملاقات وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا په مهال صدر نظربایوف ویلي، تاسو ته به معلومه وي چې قزاقستان په نړۍ کې تر ټولو زیات نیوکلیایي وسله لرونکی څلورم هیواد و، خو بیا مونږه په خپل خوخه او رضا دغه وسلې ورکړې. هغه زیاته کړې، هیواد یې د اخلاقي حق لري د هغه هیوادونو سره خبرې وکړي څوک چې نیوکلیایي وسله ترلاسه کول غواړي. همدغه شان مونږ ایران سره په دې لانجه خبرې کړې او د شمالي کوریا سره یې هم کولای شو. په دغه خبرې غونډه کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوریایي جزیره د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو کې قزاقستان یو مهم ملګری بللې. صدر ټرمپ ویلي هغه او نظربایوف په دې خبره متفق دي چې د پیانګ یانګ حکومت دی د دینه ودری چې نړۍ ته د نیوکلیایي تباہی خطر جوړ کی. په خپل دغه سفر کې د قزاقستان صدر د امریکایي کمپنو سره د 2.5 بلیون ډالرو تجارتي معاهده هم لاسلیک کړي. په دغه کې د بوئنګ جازونو اخیستو او د 900 جنرال الیکټریک اورګاډو د انجنو په قزاقستان کې د جوړولو معاهده هم شامل ده. ښاغلی نظربایوف د امریکا دا سفر په داسې مهال کوي چې قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشري کوي. قزاقستان د منځنۍ اسیا لومړی هیواد دی چې د دوو کالو لپاره بعد امنیتي شورا یا کونسل مشري کوي. د قزاقستان صدر بعد امریکا په دې سفر کې د ملګرو ملتونو دفتر سفر هم کوي. د امریکا یو پخوانی نائب سفارتکار او د اټلانټیک کونسل یو مشر سړندکار ډیوډ امریکل وای قزاقستان په سیمه کې یو داسې مهم حیثیت لري چرته چې روس، چین، افغانستان، پاکستان او ایران پراته دي، او دغه حیثیت بیا نظربایوف او ټرمپ ته دا مقور کوي چې په ډیرو ګډو اهدافو خبرې وکړي. ښاغلی امریکل وای چې د قزاقستان سره دا مهمه موقع ده چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې خپل رول ترسره کړي، ځکه چې قزاقستان د منځنۍ ایشیایي هیوادونو مشر هیواد ګڼل کیږي. دغه په وینا د پاکستان سره کړکېچنې اړیکې د صدر ټرمپ انتظامیې له دا موقع ورکړي چې په دغه سیمه کې هغه هیوادونو ته لاس وغځوي چې امریکا ورسره په ګډه کار کولی شي. د پخوانی سوویت یونین نه د آزادۍ ترلاسه کولو شپږش کال وروسته قزاقستان په اقتصادي او ستراتیژیکي توګه ډیر اهمیت ترلاسه کړی. نور سلطان نظربایوف د قزاقستان د آزادۍ وړاندې راسي د دغه هیواد مشري کوي. د بشري حقوقو ډلې او د امریکا خارجه وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو هم سخت نیوکې کوي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د ترکیه صدر رجب طیب اردغان یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې شام کې د امریکا ملاتړي کورد وسلوالو پر ضد با پوز عملیات کوي. د امریکای صدر مرستیال بخنه غواړم په اني حال کې د ترکیه پوز په سرحدي پوله د شام سره په پوز پر ځای کړی دی. ترکیه په شام کې د وای پی جی کورد وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو دړکې په داسې حال ورکړې دي چې دغلته د کورد وسلوالو ډله د داعش ترهګرو پر ضد د امریکا په مرسته باندې شام کې جنگيږي. په دغه حق لبنې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی چې گاونډي هیواد شام کې به د امریکا ملاتړ شامی کورد ملیشا عسکرو په ضد عملیات پیل کړي. ولسمشر اردوغان د سه شنبه په ورځ دا دړکې کړي. شامی کورد ملیشا چې وای پی جی په نوم یادیږي، واشنگتن د تندرو ډلې داعش په ضد جګړه کې ملاتړ کوي. ترکی په وای پی جی ډلې نیوکی کوي چې دا یو ترهګر ډله ده، او وایي چې په ترکی کې روان د کوردیش بغاوت سره دا ډله تړاو لري. صدر اردوغان خپل 19 پارلماني وینا کې وویل چې ممکنه ده دا عملیات پیل شي. صدر اردوغان په خپل وینا کې وویل چې نن یا سبا سر تر زر به پر شام کې د ترهګرو ډلو ځالې ختم کړو. صدر زیاته کړه چې د دې پیل به د افرین او منبیج سیمو څخه وکړو. د شام افرین او منبیج دواړي سیمې د وای پی جی تر واک لاندې دي. صدر اردوغان د ناټو ملګرو باندې تنقید هم وکړو چې کورد ملیشا په اړه د ترکی اندیشنو د حل کولو او خبرو کولو کې ناکامه شوی دی. صدر وویل چې د ناټو غړي باید د هر هغه چا په وړاندې کا واخلي کوم چې د ناټو ملګري هیوادونه ځوروي. د ترکی فوج مشر اولوسکی آکار د سشنبه په ورځ برسلز کې د ناټو غړو سره به لیدنه وکړي. تمکیږي چې شاغلی آکار به د امریکا فوزي لوړپوري افسر جنرال جوزف ډنفورد سره هم خبرې اترې وکړي. د واشنگتن په پلان چې د شام سرحدي ځواکونو د زیاتوالي په اړه د صدر اردوغان د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. امریکا په شام کې د وای پی جی ډلې د داعش په ضد د جنگي دوم ملاتړ کوي، خو ترکی وای پی جی ډله ترهګره او ترک ته خطر بلي او ګواښ کړی چې دا ډله به ختم کړي. انکارا په تیرو وختونو کې هم د وای پی جی ډلې په ضد د فوزي عملیاتو کولو ګواښونه کړي. وای پی جی ډلې په شام کې او د ترکی په پوله د داعش ډلې په ضد جګړه کې کامیابی ترلاسه کړې وه، خو دا وروستنی خبرداری زیات په سنجیدګۍ سره ورته کتنه کیږي. اردوغان د سه شنبه په ورځ دا هم زیاته کړه چې د وای پی جی ډلې په ضد د پلان سوي عملیاتو کې به د شام یاغیان هم ګډون کوي. ترکی د شام سره پوله باندې خپل ځواکونه زیات کړي او په تیرو ورځو کې د وای پی جی د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې توغندې هم پیل کړي. د ترکی او امریکا اړیکې د واشنگتن د کورد ملیشا عسکرو ملاتړ په سر د تاوتریخوالي ښکار سوي. د تاوتریخوالي کې هغه وخت لږ کمی ولیدل سو چې د نومبر په میاشت کې صدر اردوغان ویلی وو چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته باور ورکړی چې وای پی جی ډلې ملاتړ څخه به لاس واخلي، خو د دې ادعا په اړه واشنگتن څه نه دی ویلي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کډوالو لپاره په قانون باندې د ډیموکراټیک یا خپل مخالف ګوند ډیموکراټیک په مرسته نه کولو باندې نیوکې کړې دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د واسه په امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه په ورځ د ډیموکراټیک ګوند قانون جوړونکو باندې نیوکې کړې او وایي د غوی لخوا د حکومت فنډونه خلاصولو لپاره د بې قانونه کډوالو تحفظ شرط مخې ته راوړلو سره به حکومت چارې بندی شي او دې سره به فوج ته هم تاوان واوړي. دیونه وایټ هاوس او کانګرس غړو ترمنځ د غیر قانونه کډوالو تحفظ قانون ډاکا په سر یو شمیر بیړنې غونډې شوي او دا چې دیونه اخیره پورې حکومت لپاره نور فنډونه منظور شي ګنی د جمعې ورځ وروسته به حکومتي چارې اوتړل شي. د ډیموکراټیک ګوند مشران وایي دوی به په ممکنه توګه د هر هغه ګام مخه نیسي چې پکې د ډاکا قانون تحفظ نوی پر ځای کړی شوی. د صدر اوباما په وخت کې منظور شوی ډاکا نومي قانون تر مخه امریکا ته اتلس کالو نه کم عمر کې په غیر قانونه توګه داخل شوی کډوالو ته به تحفظ ورکول کیږي او دوی به بیرته نشي لیږلی. د دغه قانون لاندې اته لکه کډوالو ته تحفظ میلاو شوی وو خو صدر ټرمپ وایي د حکومتي فنډونو دغه بل کې باید د پولو د امنیت د ده مطالبې هم منل شوي وي. د امریکا د قومي امنیت اداره ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکورټي مشر کریسچن نیلسن وایي کچره ډاکا نومي قانون پر ځای نکړې شي نو بیا به هم د دغه تنانو واپس لیږل د دوی ترجیح وي. خو صدر ټرمپ وایي ډاکا لاندې تحفظ لرونکي خلک به واپس لیږي. نه په ورځ وایټ هاوس کې د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف سره یوې غونډې په مهال صدر ټرمپ ویلي دی غواړي امریکا ته د ګرد نړۍ نه کډوال راشي. دو دا خبره د یو خبریال د سوال په جواب کې وکړه. چاتری نه وپوښتل آیا صدر ټرمپ یوازې د سپین پوستو ملکونو خلک د کډوالو په حیث قبلولو ته تیار دی. دغه پوښتنه تیره اونۍ د صدر ټرمپ سره تړلي هغه معاملې په ترڅ کې شوې وه چې پکې په ممکنه توګه صدر ټرمپ د افریقایي ملکونو لپاره ناوړه ژبه کارولې وه. صدر ټرمپ وایي د داسې وینا نه ده کړې او اتوار په ورځ هغه خبریالانو ته ویلي دی چا سره هم نسلي کرکه نه لري. تیر کال سپتمبر میاشت کې صدر ټرمپ یو صدارتي امر لاندې ډاکا نومي قانون ختمولو امر کړی وو خو کانګرس ته د مارچ 15 نیټې پورې وخت ورکړی چې په دې معاملې بحث وکړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سحر شپګونا تر سحر نه بجو پورې.
اردوونکو د ډیو رادیو دا سهرنۍ درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو همکاران به د پاکستان په وخت ماښام شپږ د افغانستان په وخت په نیمې یو وار بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. د ډیو رادیو دا ټولې خبرونه تاسو د ډیو رادیو په ویب پاڼه www.voadivoradio.com باندې هر وخت کتلای شئ. په دغه کې یو شمېر راپورونه، مرکې، ویډیوګانې، ویډیوي راپورونه او دا تمام خبرونه هلته پرتې وي. هر وخت تاسو دغه کتلای شئ. نو خاوره زه ته غواړم خاده وباد اوسئ. د الله په امان.
د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.